مشاعره کې عام خلکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لش چکچکی وشي. د لار په نوم د عمان نیازی او نظم د دوی په شخ
پښنه غم او وخت غم می رې یوړې د خپل هرت د ور لمبو ته تو دیدم د تاو جنې شپې زګیر وی لکه سکروټي اوسې پاس په لمبو خبرګ بچرې دم دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهی نو کاری دا پیچومې می پر زړه ولی تیریږي رنګوي پکې وریخم او غندلارې بې خوبي پکې راټوله د څراغ ده جل وهلې مړه سلګۍ پکې اوسېږي په ډبرو لګېدلې رڼایي ده تا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسېږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بی رنجوی تک توری سترگی توری پا ناز جوڑا لکا ناز خوندی بی غگا پا رنگونو منن خبرگی سترگی وسوی نن می وقتل دسپین سیوری رناتا نن می تلک هوا پا غیخ کی یوری نن لخپلی غیخی ووتم هواتا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې نقد مخه کو کله چې وایو دا ډیر ښه کیسه ده یا دا ډیر عالی شعر دی دلته د ډیر ښه او ډیر عالی کلمات د کره کتنې له اصولو سره سم نه دي کره کتنه وایي چې دا راوښيي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت
یو شمېر داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نقد خپله پیژندنه لري خپل اصول لري یا د خپل مایه ته په کتو سره یو شمېر کسان نوم د نقد ورکوي یو شمېر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور اثرو په اړه باندې د انټرنیټ په چاپو کې خبروي چې هغه د هغه د تمسخر او د سپکاوي باعث کیږي د یو ځان دی نو دغه ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولې نه ادب ته شي رسولې نه ټولنې ته شي رسولې بل خبره دا و چې دغه ډول کرکټونکي چې د انلاین شبکو د لارې لښتر سره کوي د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته ده معلومات به کم وي نو نقد یو پراخه موضوع ده یو مهمه موضوع ده دغه موضوع په اړه باندې څو نقد کوي بعد معلومات هم دقیق وي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي اما بل لور ته کده بل اړخ ته راشو دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي له بشمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت بشمیر ششان هم راووسی
انلاین کرکټنه خپل غم لري ګټیم لري لکه تاسو څنګه اشاره وکړه د انلاین نقد یا د انلاین کرکټنه یا د انلاین شبکو یو ګټم ده شو چې داسي نوی لیکوال او شاعران نور تورو په دې داسي کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان په مثلا د انلاین لک پاساس د وی شیرونه او لیکنه مشهور شوی نورو تورو پیژن برسول هغه نور هم څول واه څول شو چې علی لیکنه وکړي بل انلاین کرکټنی نه وایي دا چې داسې نوې لیکنه نوې لیکنه یا نوې لیکوال یا نوې شاعران کې راخره کیږي نورو ته پیژن کیږي د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډیر خېت تل رامنځته کړی دی همدا اوس محل د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن رالن کړی دی د ډېر لیکوال مونږ ویني چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هیوادونو کې ژوند کوي هلته د نورو هیوادونو ادبیات لولي لنوي تيوريگانو سرا بلد دي اشنا دي حتى داس نوي مسائل حتى داس کسان وندي کوي چې موږ کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ د پښتو ادب د پرمختګ د پښتو ادب د پرنني او فنني په برخه کې کار وکړو د څنګه چې واځي ځانونه لري آنلاین کرکټنه
خو کچیرته بهیر سب د زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده د دې تبرته راوګرسو څنګه کېدې شي چې د دوه زیانونو مخه ونیول شي تاسو پیشنهاد به سوي
په دې اړه باندې مادم د لیکونو لړۍ شروع کړې ده ترڅو خپل لیکوال زبده خپل پیغام هم داده چې د دغه ستونزې مخه ونیول شي یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکونو په اساس یو کرکټون کیتا او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیری لیکي منفي تفسیری لیکي نو هغه لپاره هم دغه لیکنو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هغه څوک نه کوي باید دقت ولري معلومات باید ښه وي آنلاین نه د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي ځکه که څوک له دغه سې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی نارسیزم مرتوی هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دې د کرکټنې په متن کې هم ښکار کیږي چې هغه په دالي کونکو کې مور ته ماته ګډه اشاره کړې ده د خبرې دی وروسته هغه څوک چې متن ولې تبن په دې اړه باندې معلومات لا سره وي هم دې تر څنګ چې د نور سپکوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي درو په ونې لفلوه سادیزم مرتوی چې د دوی هم دغه نقد دی وسیلې په توګه کاروي همدارنګه ډیر نو کسان هم شته دي چې آنلاین کرکټنه د نور د شخصیت د وجلو لپاره د آنلاین کرکټنې څخه کار اخلي دغه ماته ګوډه لیکنې چې ما کړې دي په دې کې هم دې مسایلو ته اشاره شوې ده
بهیر صاحب او بخشه تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه خلګو مغشتي چې دقت وکي او معلومات دقیق کړي کنه طبي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي لیکن فکر نه کوي چې د نقد وصول ډیر دلته مهم دی چې خلک پرې باندې پوښتنه کوي نقد یعنی څه
شه بس محترم زموږ ټول له استفادې ټول مونږ ممدا وي لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت خپل وصول دی هغه ته به ژمن اوسيږي مګر اوس مهال مونږ ډیره د شي لیکوالان وینو چې هغه په آنلاین کرکټنه کې د نقد وصول ته ژمن نه دي د ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد کوي نه د نقد وصول باندې روان نه دي بلکې
نه زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي مثلا د نقد کلمه خپل له نقده نه اخیستل شوې ده چې یعنی شله بدو بیلول نو کچرته څوک شله بدو بیلوي د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي منفي اړخ به میادوي د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زستا سو په یو لیکنه باندې کار کتنه کوم لمړی به غستا سو د مطلب مثبت اړخ نو ته پام کوم بیا کوم څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو بیا به یې غوښته ل استدلال سره سم په یوه برخه کې کوم څه دا شای سم دی او دا ناسم دی او بیا په اخر کې یو نتیجه اخلم یعنی فکر نه کوي چې له دغه اصول سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي
شبر سره مخکې ما یو اشاره وکړه لکه کوم مثال ته تاسو اشاره وکړه کچې ته د یو ادبي اثر یا د کرکټنې په جریان کې دې مسایل ته پام وشي نو تبن لوستونکو قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس تر سره شوې ده مګر موږ وینو په آنلاین کرکټنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي داخله دي د هرچا لاس ته رسیدلې دي یعنی یو شمیر کسان شته دي چې د دغه رسنوي څخه د نقد په توګه ښکار کیږي دا که ایزه د ادبیاتو یا د کرکټونکو پیژندونکو په د دې نقد حتی دوی ته به نقد ونه وایي دوی ته به د کرکټونکو په سترګو ونه ګوري د دې نقد به مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خبروي نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خبروي د اصول ترجمه نوي د مخدي په اساس د یو ډول ناروغي په اساس یا د نورو د کم په ټولنه کې د
نو به سبا وبښي فکر نه کوي وبښي فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنه کوي او د یو شخص په اړه کې کوي طبي خبره ده چې خلک هغه نه مني او ک ځینې کسان اوس تایید هم کوي ورسله یو وخت خلک پرې باندې پولیس یې صدا لو اصول سره سم لیکنه بله
شي بس ممدغه د دنلې کرکټنی په اړه بنچ موږ لیکنی خبرې کړې امدغه لیکنی وس زمو په ټولنه کې اکثریت خل اکثریت فرهنګیان اکثریت کسان چې د ادبیات لوستونکو دي مینوالي دي یا دبلولي امدغه کسان چې د کرکټونکو په سترګو باندې ګوري دوی لیکنی لولي حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي دا هیڅ ترلنګ اوسلې انلاین کرکټنی خو یو بل ځنګنه ده چې د لیکوال د لوستونکو یا د کرکټونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لاندې کړی ده نو کله چې تاسو تفسیر تاسو وګورئ نو هغه ډیر کسان نوی لیکوال یا نوی شاعران چې کله نوی لیکنه ته مخ کړی دا تفسیر وګوري منفي کومېټونه وګوري نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعل دې تبل کېږي
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یو بې سواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواده دي هلته طبیعي خبره ده چې د عالی آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یو وخت به ممکن دا شان وچنل شي شبل بد خپل بیل شي
شبر څه محترم لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي زموږ ټولنه وروسته پاتې ده دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده وایي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي نو که چېرته د انلاین کرکتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونی کوي نو زه فکر نه کوم چې دا ضرورت واخلي قلم دې راوخلي او هغه انلاین شبکې دي چې دا هر څه لاسته رسیدلي دي یو لیکنې کوي خپروي البته زموږ مخه یو شمېر اوس تاسو چې ته د پښتو وای پاڼې فیسبوک پاڼې همداسې د واتس اپ یا نور انټرنیټي شبکې وګوري موږ ډېر لیکوالان لرو حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي نو حتی دوی د دغه سي د لکه چې کوم عوامل ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري چې د پلان چارې ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیاتوي او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو پرمختګ مخه هم دب کوي
څه باید وشي آیا خواله رسنۍ بند شي که د خواله رسنۍ ولالارې هڅه زیات شي
شي بس په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې په هوا یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات او بل مونږه نقد ویډیو چې او هغه نقطې چې په دې کې به د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغه لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپل شي
نو دا خو بیا وبخشي دا خو بیا سانسور رامنځته شي سانسور په خپل ادبیات وشي
څنګه
سانسور شي بس یعنې څه مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي دا باید بل څوک وګوري بیا خبره شي
نه نه دا اوس یو څه لیکنه کړې ده یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې نه نو کچې ته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس لې خو بالکل زموږ فرهنګیان زموږ ټولنې خلق د دې لیکنه د نقد په ډول کې بولی او دا کس د کرکټونکو په توګه باندې پیږي کچې ته هغه کې د نقد اصول مراد شوی نه شخصي او د فعال شوی وي دقت کې نه شوی یا مخکې چې اشاره وکړه دا کسب ډول ډول رواني ناروغي اختوي نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لستونکو یا د ادبیاتو ماسیلین یا فرهنګیان کولای شي چې د دې لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولای شي چې دا لیکنه
فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پرنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوي کړی چې نقد یعنی څه
خبره بالکل لکه مخکې تاسو وایلي د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کارکتنه دودی زده کار سونه من یو خو څو خبرې چې زمون کارکتنه خواره ده یو دار چې لکه هغه چې کارکتنه په نور نړۍ کې ده زمون په ټولنه کې نشته لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي زمون په ټولنه کې نشته ده لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نور ټولنه کې کارول کیږي زمون په ټولنه کې فقط د منفي خوا او راس پړل دي لکه څنګه چې
نه خو اصل جواب ته کرا شو بهیر صاحب اصل جواب ته یعنی مسؤلیت د پانتون د استادانو نه ده
بالکل صحیح بس د پانتون د استادانو مسؤلیت ده د پښتو ژبې د کرکټونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په ګاډه باندې کتابونه لیکي دا هغوی مسؤلیت ده چې نق په واقعي ډول خپلو محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې په علمي مرکزونو کې نق په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي هغوی متوجه کړي هغوی ته دغه باریکۍ وښيي ترڅو په اصلي بڼه باندې نق وکړي
د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
تیرونه په میدان ورتکه یو موزیم پرانستل شو په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار ننداري ته کې شودل شو جزئیات په دې راپور کې
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په کښې کې جړې بوشکې بیلابیل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان یې د خپل بری لامل بولي په کښې کې ځای پر ځای سوي دي د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري
د اطلاعات و فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده کلتوري آثار پکې دي او همدارنګ بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه له موزیم ده چې دا درکړه او بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علیحده برخه ده
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهال یو سلو دوه ویشت کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر دوه زره کلونو پورې رسېږي د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار که لري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي
نو تر دې دمه پورې یو اویا قلم آثار لرو او یو پنځوس قلم نظامی آثار دلته شتون لري او پنځه د شهیدانو جامې دي نو ټوټل یو سلو دوه ویس قلمه آثار تر دې دمه دلته راټول شوي دي
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړی دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیلې مقالې آنلاین خپروي د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره رسمونه کښلي دي
ما تر ډېره پنځه ویشت انځورونه رسم کړي دي چې دوه ویشت یې رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی دا هغه انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د تاریخ په اوږدو کې د اغېزناکو میرمنو بیوګرافیان یې لیکلي دي او ما هم غوښتل چې دغو میرمنو انځورونه رسم کړم البته دا د هغو میرمنو انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د پېژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه یې په خواله رسنیو خپرېږي
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان ښځو آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي
د افغانستان هغه ښځې چې کارنامې مبارزې او خدمتونه یې پټ پاتې دي او نومونه یې هېر دي دوی باید ټولنې ته وپېژنو او ورته وی ښایو چې په تېر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستۍ درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي بل خواته د افغانستان میرمن باندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دي دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزې پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي، نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارزې میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپل جګه شوې ده، درېدلې ده، خپل هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپین و، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوا مینواله هر یوا د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره موږ آشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخیستل شوي دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی: کوژدا، واده، ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مروالی او پلاروالی. او دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغو 500 موضوعګانو کې هر یوې ته سل مخ ورکړل شوی دی او هر موضوع کې دننه سل نورې موضوعګانې مطرح شوي دي. او تر ډېره که موږ د موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه هماغه وخت حل شي. خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو، نو ستونزه د تل لپاره حل کېږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع 12 لاملونه راوړل شوي دي. دا کتاب چې چالوستی ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب لوستلو ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانې چې دې کتاب کې راغلي دي خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم ځای. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده: ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی؟ اعتماد هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته 12 لاملونه راوړل شوي دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، منل، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده. د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې؟ په دې کې یوه موضوع راغلې ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډیری ماشومان چې یو بل وهي نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونه یې پوه شو شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي، ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی به له دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. ښه دی وي.
Allah, 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 All الله.